یک کتاب و حق نشر نامگذاری شد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دی د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ځوان فکر خبرونه لرو چې اجمل اندی وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات څو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2023 کال د بشري حقوقو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوي چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخې سته. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکی مبهمه او تیاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بارسلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خواړه باروي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځنی سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ترنو دوستانو ستړي مشي دا نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د کتاب د کاپي د حق نړیواله ورسته. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رائټ حق چې یا کاپی رائټ چې کوم څه دي دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع و. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامت کېږي چې دوی له کتاب لوستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي هغوی بیا په دې باندې ملامت دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رائټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا د ټولنیزو رسنیو ودی او پراختیا د پرې څومره اغیزې کړې دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله او څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو لاري څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پیدا کوي څه ګټه لري مخته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن را سره میر احمد یاد دی د افغان لیکوال دی. لسکونه کتابونه یې ژباړلي خپلې لیکلې دي او له مختلفو ژبو نه را ژباړلې دي خپاره کړې دي او په ډاډ سره ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیات اندازه آثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونو هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي. بل کستمو چوی بلنه ورکړی دا اغا دی اکسوس خبرندوی مرکز مسول صفی الله ناصری دی د تمهڅه کوچی ټلیفون مغر سره وصل شي. بلکې سالار خادم دی د ام افغان لیکوال او ژورنالیست دی هڅه کوچی د امر سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو لا نیک مرغه یاد صاحب را سره شته دی. یاد صاحب خبرونه ته ستړی مشه لمړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. رازا ول بی لتا سنا په نسبتا نیوی شخصی پختنه را پایل کم. ولی مغختل چی دوم را دیر کتابونه وش باری انگیزه ایت سوا یای ولی
تاسو تا او طولو لدونکو تا او لدونکو تا سلامونه لومه خو طولو تا تاسو تا او نورو لدونکو دونکو تا دا کتاب دا رزی مبارکی وایم خصوصا تاسو ته هم ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کس هسته او زه ستاسو کتابونو سره مخکې نه بلد یم. د کتاب سره زما اړیکه د ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په ځای کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و او هغه زما د کاکا و خدای دې برخې وفات شوی او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي نومونه یو چرته چې ډاکټر نه وي کدا له سیو کتابو چې دا د لومړنۍ او تبین رسو پاره یو څو کیسې وی د علي حیدر جوشی چې منظومه کیسې وی هغه پکې یو د بابرزی صاحب کتابو د شیرونو او څو یو د خوشحال بابا پاره کتابو نو زه به چې کله اوسګار شوم هغه من بره سه وټاره کی خو او به چې کله اوسګار شوم ته به اتلم یو کتاب به متره غسته لوستم هغه وخت نه مې دا شوق و به چې کله زه مکتب کې وم هغه ته زمان سنفانو هغه به کتابونه راوړل هغه اقتصاد مخو بهر سره اړي کې مخې او عموما د فارسی کتابونه به راوړل به باغته ما قرض کول یو ورځ دوه د خپل اصول به هم درته ورکول دا اړیکه هم دغه سوا تر دې چې به په 2014 کال کې ما خپل ژباړه شروع کړله او اولنی کتاب چې ما وښ بړه د ډاکټر مبارک علي د اردو نه هغه ترجمه شو هغه چې چاپ شو سره دې چې ډېر زیات نیمګړتیا پکې ځکه لومړی ژباړه وه وزردرزت وه چاول شم مشران او سازن ډیرو وه چاول لوستون کډیرو وه چاول په پزمن کې پدې باندې ټینګار وشو چې ډیرو سازن مشران ماته ویل چې پښتو ژبه ته ترجمه شوې ده خو دا کار کول غوړي ځکه دا نور ډیره ترجمه باید شي ډی کتابونه باید وش باندې شي نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغه برخه کې کار کول غوړي سره دې چې مخکې ډیر کار شوی خو به ما ویل چې سره دې چې خپل کار کوم ژوند کوم او د دې ترڅنګ کتابونه تم گزار او هر ورځ دغ لګ وخت ورکم نو یو ډیر لوی کار بشوي نو ما هر ورځ دغ لګ وخت ورکول ورکول چې بل اخر دا کتابونه شمیر لزونه شو او تقریبا 13 دې شوې دي هم دا شوق او بل دا احساس چې ډېر ځوانان ځکه چې په داسې مرحله کې هم چې ما باید کتابونه لوستوي ما خپل سره نه لرم یعنې کوم کتابونه چې ما غوښتل دې نه لرم نو فکر دم را سره چې دغه ځوانان چې هغه نوې دي او هغه کتابونه ته لاسرسی باید ولري هغه باید مطالعه لپاره مواد ولري او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نور نړۍ کې ډیر زیات لوستل شوی دي او خلک ډیر زیات مفید ګڼي خو په پښتو ژبه کې نه نو زما ډیر کوشش دغه چې دغه زموږ د لوستونکو د نړیوالو کتابونو ترمنځ به خپل حیثیت ولرم او دا سره وسنګ کوم
ډیر زیات مننه یاد صاحب نن د کتاب او دی کاپی رائټ چې کاپی رائټ خو ډیرو شیانو پورې وس تړلې ده هغه په اصطلاح په بیلابیلو هنرونو کې په هغه انټلیکچوال پراپرټیز چې ورته وایي په هغه کې دی کاپی رائټ مسله مهمه ده. خو له کتاب سره ډیر تړلې او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځل منزل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې منځل کیږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې پر کتاب لیکلی و چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دي خو کوم قوانین نه و په دې برخه کې ټاکلي قوانین بیا کوه تاسو کې د لشي چې په دې اړه باندې معلومات راکړي بیا ورسته راځو دې ته چې د لیکوالې لارې مڅتر لاسه کړی کنه خو هغه به ورسته به بحث کوو. د افغانستان کې د کتاب د غدي کاپی رائټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق دا موضوع تاسو څنګه ارزوي زکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حده ګټه کړې ده، ځینې بیا وایي چې نه زیان کړی دی. څومره مراعات کیږي په اړه څه قوانین شته او آیا دا وسنۍ وضعیت ګټور دی او کنه زیان اړوونکی دی؟
لومړی خو زه دغه وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خپرندوی ټولنه چاپ کوي عموما د کاپی رایټ هغه قسمي سلسله چې ده دا باید هغوی ته کړي، دغه پروسه یعنی کتاب باید هغوی راجستر کړي، هغه ایسبین نمبر کې ورته اخلي، هغه باید هغوی واخلي، ځکه د ژباړونکو د لیکوالانو نه یوازې محتوا ترلاسه کیږي، نور کار پرې هغوی کوي. نو دا که وروسته نصری صاحب راشي دا به هغوی ډېر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن د کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره ثبت کوي، دولت سره ثبت کوي، کله سره په کوم قوانین د خبرندویانو لپاره شته کې نشته، ځکه خو عموما د خبرندوی لپاره وي، د لیکوال لپاره نه وي. او لیکوال هم چې کله کتاب خپروي په خپله خپرونه بیا حالت سره مخ کیږي. البته یو اړیکه د لیکوالو او ژباړونکو د خبرندویو ټولنو ترمنځ شته ده چې دا اړیکه ډېره رسمي نه ده، یعنې لکه څنګه چې تاسو ویل چې په ډېرو کتابونو دا لیکلي چې د دې کتاب د چاپ حق خوندی دی، اکثره د خبرندوی ټولنې دغه حق ځان ته خوندي کوي، خو په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجع کې راجستر وي او داسې د اعتبار وړ وي دا نه کیږي، ځکه ټول هغه د خولې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خبرندوی ټولنې ته، خبرندوی ټولنه هغه چاپ کړي او د دوی ترمنځ تفاهم وي چې دا کتاب مونږ چاپ کړی دی او د دې حق زمونږ دی. خو که چېرته مثلا خبرندوی ټولنه دا کتاب بیا ځل چاپ کوي یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکوي، هغه چاپ کوي، په خپله چاپ کوي، په دغه وخت کې داسې ډېر دغه نشته، داسې یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي. یعنی تر ډېره خبره هغه په اصطلاح تر ډېره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکې ځي. زه خو داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نه ښه نه و، صحیح ده چې د خپرندوی ټولنې لپاره دا یو ډول دغه وه، یو ډول ګټه دا وه چې هغوی مثلا دغه کتاب واخلي، بیا هغوی چاپ کوي، بیا د کوم محدودیت نه پاره بڼه چې خپله وغواړي په هغه بڼه باندې چاپ کوي، او لیکوال یا ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نه وروسته بیا هېڅ حق نه لري په د کتاب په اړه، ځکه خپرندوی ټولنه وایي چې دا ټول حق زموږ دی. دا دغه په تاوان دی، د لیکوالو او د ژباړونکو د دوی په تاوان باندې، داسې ګڼو چې دا د دوی په تاوان دی، ځکه چې کله کله داسې هم کیږي چې یو خپرندوی ټولنه مثلا یو کتاب بې د دینه چې هغه ژباړن یا لیکوال خبرې هغوی بیا چاپ کوي، او لږ تر لږه دغه تفاهم هم بیا نه کیږي چې موږ دا کتاب بیا ځل چاپ کوو، تاسو په دې کې کوم تغییرات راوړئ، کوم ځایونه پکې بدلوئ، یا تاسو اوس هم په فکر کوئ چې دغه تاسو کوم کتاب په خالي کړی دا، خصوصا په هغه کتابونه چې غره پوهنتونونو لپاره علمي کتابونه چې دا اوس هم ضرور دی که نه دی، یا دا اپډیټ کول غواړي که نه غواړي، نو دغه یو ډول خلا شته دی. البته د دې به ښېګڼې مې یو ښېګڼه خو دا ده چې دا کار چې کله ډېر تیز کیږي او ډېر کیږي، نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعدو باندې سړی سترګې پټوي، ځکه که دغه پروسې ټولې موږ عملي کولی، نو زه فکر کوم چې دغه څومره په دې تېرو کلونو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو، دومره نه شو تیزېدلی، او یو ډول محدودیت به لیکوال او ژباړن او خپرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولې، یعنې هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې ده، څومره د لیک ازادي چې تجربه کېدله، زما نظر دا ده چې هغه عمره به نه تجربه کېدلی، او په ضمن کې خپرندوی ټولنې هم مجبورې وې چې لیکوال سره یو تفاهم کړی وي، کېدای شي په دې کې مادي مسایل هم راغلي وي چې هغه وخت خپرندوی ټولنو استدلال دا او اوس هم دا دی چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نه شو کولای چې په هغه کې د موږ د خپرندوی د لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسؤل شو، هغوی ته د دغې مالي برخه کې بیا حق ورکړو.
مننه کوو ښاغلی یاد. ناصر صاحب هم را سره یو ځای شوی دی، د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول دی صفی الله ناصری. ستړي مشي تاسو هم خپرونې ته. دغه دی کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانین دي یا رسمي پروسه د موږ په دې باندې بحث وکړه، دا په افغانستان کې نشته، په خام نه و وسبم نه ای، او کشته تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ یعنی تاسو چې یو کتاب چاپ کوئ د راجستر لپاره یې څه پروسه تای کوئ او کنه؟ څنګه معلوموي چې دا کتاب بل ځای نه چاپ شوی یا د چا دی کاپی حق زیانمن نشي؟ دغه پروسه څنګه مخکې ځي ناصر صاحب؟
سلامونه قربان، ډېر مننه کوم، زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه پرښتیا هم چې کاپی رائټ مسله ډیره مهمه ده او په افغانستان کې په دې وروسته کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د دې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رائټ په افغانستان ملزم شاته چې باید افغانستان د کاپی رائټ قوانين هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې دا باید په کې نظر کې ونیول شي نو په کې دا څه رعایت شي او د څه قوانين په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شي وو چې د دې غه حق حمایت کوله او د دې طریقو په خاطر ډېر ابتدایي چار روانه وي چې د یو بریده مخه مخته ولرل او موافقانه وي نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دا یو مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رائټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغه ځانګړي قوانين لري او دغه پاسه باید رعایت کړي په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او بررسي کمیسیون ماسته راغلی دی چې مشري د اطلاعات پر هنګ وزارت نشراتي مهنیت پر مخ وړي او په دې کې زیاده خل نور ادارې نه خپل استازي لري نو دا مخکې لدینه چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی او دلته یو ارزونه ترسره کی نو وکول شي دا کتاب په قانوني باندې چاپ شي او اسمن ترلاسه کی نو فعلا دا یو بهیر د استادیا او زه فکر کوم چې بیا هم د پټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د دې کمیسیون د عامه پوهاوي په ارتباط شاید ټول زیاده خل مراجع ډېر آگاه نه وي ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې د بهیر رعایتوي او د ولایت د فعالیت از دې نیم خبر او که هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته دی
یعنی تاسو وایي چې وس په کابل کې یو کمیټه شته چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې مخکې داسې کم څه شی وو چې تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت سره کوم همغږي کوله په پوخانیو دولتونو کې په ځانګړي توګه د جمهوریت پر مهال
هغه وخت هم موږ د یو قانون مدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودل او دوی داسې یو پروسیجر درلودا چې د موږ په واقع کې سل آیس بین را کوله موږ به په غیر مقابل کې چې کتابونه چاپوله پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورولله او دوی په کتله مطابقت به ورسره کتله چې د کتاب او آیس بین چې ورکړل شوی دی سره ثبت کړه نو مخکنی کتنه د کتاب نه و بلکه یوازې هغه موارد چې په کاپی رائټ قانون کې پیشبینی شوی او د هغه په نظر کې ویل کېدل لکه ملي او اسلامي ارزښتونه
دغه د کاپی رائټ په قانون باندې کتا څو لګ راته نور معلومات راکې مخکمال یاد سب نه مو پختل وستغه د نړیوال د کتاب د حق او خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه افغانستان په دې برخه کې په غوښتي وخت کې تاسو ته چې د کشمیرې درکولې د پر کوم بنسټ درکولې په نړیوال بنسټ وي او کنه په ملي بنسټ وي
افغانستان خو مخکې وخت کې هیڅ اجبین نه درلوده بلکه دا هویت ورته پیدا شول چې دوی وکول شي دا آیس بین پیدا کړی نو دا حسب د عبدالکریم خرم په وخت کې شوی و او دا هویت منځته شوی و چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آیس بین پیدا کړل ان د دې تر مخ نه دا سویل کېدل چې د ایران د آیس بین استفاده کړه او پاسره به چې دوی کله دا ورته وړاندې کوله هغه به اکټیو کېدل نو په دا هم چې موږ کوم اجبین اخستی وو تر ډیره فال شوی نه وو یعنی موږ به خپل کتاب په مارکیټ کې سرچول موږ دا کتابونه د کوم مرجع نه چې دا اجبین اخستی وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوت په شمار فال شول چې هغه اجبین د هویت پیدا کړ چې دا د کتاب اجبین دی او موږ به کولای شو چې مثلا د ډیر سرچ انجن په داو ګورو چې دا کتاب د دا اجبین دی کنه نو هغه هم خو دوی به داسې ویل چې موږ د هغه مربوطه مرجع ته نړیوال کوم د ملل متحد کوم مرجع چې وا موږ هغه ته وړاندې کړی دی خو د پروسس کوي او پاتې وي تایید وي او بیا یې کولای شي چې دا ستاندارد ورته وګرځي نو هغه هم خو یعنی داسې نه چې هغه د اعتبار وړ نه دي کوم جوړښت لري هغه ټول په کرایات شوی دی او که اوس خو د افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تعلیق حالت کې دی، یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري او بیا کېدلی شي چې کله د غړیتوب د تعلیق حالت اوس فعال شي ممکن بیا فعال ولري.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب، تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې که په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کوم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې، له کتابونو نه خواته په نورو اثارو په برخه کې هم کېدلی شي، دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره، په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپله یو لاغه کسان نه چې فکر مو کاوه چې په پښتو ژبه کې ډیر کم کتابونه دي او په ډیر کم وخت کې مو زیات کتابونه ورته راوژباړل، دغه پروسه ټکنۍ کولای شي. خو د لیکوالو د حق په اړه باندې یا د لیکوالو د حق زامی په اړه باندې، تاسو آیا د پښتو ژبې مارکیټ او دغلته د کتاب د لوستونکو هغه شمیر دومره ویني چې لدی ورسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالی ستونزې حل کی او د خپل کتاب لاري د یو کار یو درآمد په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته ګټه ورسیږي، یو هم لکار سره چې نفقې ته اړتیا لري، مالی امکاناتو ته اړتیا لري، هم دغه کتاب لیکلې دي مالی امکانات هم بشپړ کړل شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لستونکو شمیر ته د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې وینئ؟
لکه ما چې مخکې ویل، اول چې ما ژباړه شروع کړله په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی دې لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغس کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو. داسې دغه نه وه، دا خبره نه وه، بلکې ټول دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال یا ژباړن به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسېږي، خلک کتاب ولولي، خپرندویو ټولنې به په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسېږي او خلک کتاب ولولي، که موږ پکې ډېره ګټه هم نه کړله زه خیر دی. بیا دغه نه وروسته زما خپله تجربه دا ده چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع کړ، نو زما د اکسوس تر منځ یو لیکلی تفاهم رامنځته شو، او هغه لیکلی تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کوو، د دې دغه کاپی رایټ به موږ سره، یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به ته بل چاته بیا نه ورکړې، دا به یوازې موږ چاپ کوو، او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاته دومره ژونده کتابونه درکوو او دغومره مقدار پیسې به درکوو، چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنو مثلا ژباړن ته لیکوال ته به کتاب چاپ شو سل کتابونه به ورکول، د حقو زحمې په توګه هغه به تقسیمول. اکسوس دغه یو بدلون راوړ چې هغه د سل کتابونو مقدار یا د هغه تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال یا ژباړن ته ورکولي، چې دا دغه نه وروسته دغه پروسه را شروع شول. یعنی دا اعتراف کوم چې دا کار اول اکسوس وکړه، د هغې سره به ډېر ژباړون کې مو هڅېدل، ځکه د دې نه مخکې خلکو هسې کار کوو، بیا چې یو څه داسې د سلو کتابونو معادل پیسې ما ته راتلې، نو بیا خلک ژباړون کې خصوصا ډېر خوشحاله او ډېر کار یې کوو. خو دغه د سلو کتابونو معادل پیسې دا زه دا نه وایم چې دا د کتاب د ژباړلو حق او زحمه ده، زه دا وایم چې دا یو ډول د خپرندوی ټولنې لخوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دي او تشویقي بسته غوندې ده، ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي، نو دغه معاوضه چې ده هغه نشي راډه کولی، ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي او سل کتابونو خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي. نو زه دا وایم چې د خپرندوی ټولنو وضعیت ته که وګورو او د دوی مشکلاتو ته که وګورو، په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر ته که وګورو، یعنی د لیکوال او ژباړن ته خو دا معلومات کیږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا دریم ځل چاپ کیږي. مثلا ما داسې کتاب هم ژباړلی دی چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی، خو اوسه پورې دویم ځل نه دی چاپ شوی، او هغه ځل هم 2500 جلده چاپ شوی دی او هغه اوسه پورې لاندې خلاص شوی. نو اوس دغه محاسبه په کار ده چې په 2500 جلده کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي، هغه د کرایه هم پوره کړي، هغه لیکوال ته هم پکې یا ژباړن ته دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن او لیکوال ګزاره پرې وشي. زه د پښتو مارکیټ ته په کتو اوس هم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړن دی د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکړي. یا حد اقل هغه څومره وخت چې دا د کتاب او د ژباړې دپاره ورکوي او څومره زحمت چې تېروي د هغې یو معاوضه دې ترلاسه کړي بې د دې تشویقي دغه نه چې یو سل جلده کتابونه وي. او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کېږي نه د جمهوریت په وخت کې بیا هم خو ځکه زما خپل دغه تجربه ده چې کتابونه ډېر ډېر چاپ کېدل. مثلا داسې کتاب به مو چې کال کې بهر اقل یو کال وروسته به دویم ځل چاپ کېده، خو د هغې نه وروسته چې دغه تحول راغلی دی د هغې نه وروسته مطالعه بیخي کمه شوې ده. حتی خپرندوی ټولنې زه چې ځینو سره په تماس کې یم هغوی د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړي او د کتاب په خپرېدو فکر وکړي ډېر فکر په دې کوي چې څنګه خپل بقا وساتي، څنګه دغه رامنځته شوی جوړښت د منځه لاړ نه شي، څنګه دغه څو کلنې هڅې له منځه لاړې نه شي. د هغوی ډېر تمرکز په دې باندې دی. نو اوس دغسې یو حالت دی چې نه لیکوال دا توقع لرلی شي، نه ژباړن لرلی شي، او نه خپرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی د حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق لپاره چې هغه څو جلد کتابونه په خاور کول اوس دغسې په ډاډه زړه ورکړی شي.
نه یو اوریدونکی لرو، هغې نه وروسته زه ناصري صاحب ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه. سلامونه نیکې لې کرامات تاسو مېلمنو ټول اوریدونکو ته. وان زه عصمت الله د هلمند ولایت نه.
عصمت الله ستړی مشي له هلمند نه. وروسته ځل کله کتاب پلورنځي ته تللی او کتاب دې اخیسته؟
مننه. وروسته ځل زه تر دغه اختل وروسته کتاب پلورنځي ته ولاړم. البته څلور کتابونه مې راو پلورل او را مې وړل.
خډیر ښه. فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې؟ یا د تا شاوخوا چې څوک ګوري، ملګري دي، دوستان دي، دوی کتابونه لولي، پیسې پی ورکوي او څه ډول کتابونه لولي؟
مننه. ډېر ښه. او فرزاد هم چې کتاب اشاره وکړله، بلې و کې خلک دلته په کتابونو باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. یو کتابونه چې ډېره مطالعه خلک زیاته کوي هغه د دینی علومو دی چې هغه د عربو یا د شانې د عجمو د منځني ختیځ د علما کرامو سره تړاو لري. دغه کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی پوهې د زیاتوالي. او ځینې نور کتابونه چې د شانې د تاریخ ویل د پښتو ژبې یا د شانې نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارنامې او کارونه کړي وي د هغوی د ژوندلیک اړوند کتابونه وي، دغه کتابونه هم خلک مطالعه کوي. او دا شانې نورې د اسلامي نړۍ او نورې نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تیر شوي هغوی د دې نړۍ دپاره کارسترګي کړې وي، نو د هغوی دغه تاریخ کتابونه خلک ډېر کوشش کوي چې رانیسي او ویلوړي او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي. او د دغو پر کومو قدمو باندې چې قدمونه هغوی اخیستي دي او په تګ وکړي او د غزان د ژوند مزل تر هغه لوړې سکې پرې ځان ورسوي. او کچیر دا شانې ادامه ورکړي زه باوري یم چې دا شانې به دوی ځان تر هغه لوړې سکې رسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري.
مننه کوو. سلامت اوسې. له تاسو نه مننه کوو. یو بل اوریدونکي ته ورځم، بیا لاغې نه وروسته راځم میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېره مننه جناب انصاب. سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مشي زبلای صاحب، ډېره موده وروسته مې د غږ واورېده. دا راته ووایا چې کله دې وروسته ځل په کتاب باندې پیسې ورکړې دي او څه ډول یو کتاب دې رانیولی وو؟ ډېره زیاته مننه کوم. کتاب اخیستې نه دی؟ کتابخانه خواته نه
خبره ادا چا خبره د درو خو ناروا د حقیقت به سره وایو. فقط دوه میاشتې مخکې مې درې میاشتې مخکې چې کله له غزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته، نو دلته یو کتاب د شعر شاعري مې ډېر زیات خوښ ولو، همیشه به مې ورته نیت و. نو هغه ورځ مې هغه وروستی کتاب راواخیست او راسره یې مې وړی زابل کې مې مطالعه کوي. تر دې شېبې راسره ده لا هم غوښتونکی د دې انسینور کتابونه هم واخم.
پیسې دې پی ورکړې؟ ځکه د شعر و شاعري کتابونه زیاتره خلک همداسې دي او ملګري دوست نه راخلي.
نه انصاب دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې شعر کې یو څوک ورسره مینه ولري ته پوهېږې چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بېلوي تر څو د شعر کتاب راواخلي. پیسې مې په پروار کې هغه هم 50-40 افغانۍ.
ښه، ډېر ښه. د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې دا موږ پرې بحث کوو مرسته کوي. وروسته که د بیا څه پوښتنه لرله هغه کولی شي ما سره یاد صاحب د میر احمد یاد د لسګونه کتابونه پښتو ژبې ته ژباړلي یو شمېر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ خصوصا د نورو ژبو نه را ژباړل شوي تر شا یې د دې ځوان لاس دی. همدارنګه اکسوس کتاب پلورنځي مسول را سره دی ناصري صاحب چې دوی هم واقعا د کتاب په برخه کې د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډېر کار کړی. خو د ما یوه پوښتنه له تاسو نه داده غواړم چې د اورېدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لوستونکو له نظره پوه شم. تاسو زابلای صاحب خو یو فعال ځوانې بیدار ځوانې په سیمه کې ځوانان څومره پیژنې کتاب لوستلو سره د خلکو څومره علاقه شته لیوالتیا شته او دغه انټرنیټ دغه علاقه کمه کړي ځکه چې پخوا هم چندان علاقه نه وه اوس خلک وایي چې د انټرنیټ اغیز کړی دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوسته اوس هغه هم نه لولي.
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم. مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاس اورېدلاس مې وروسته مې نیت څه چې وای دا په انټرنیټ وګوره ان صابم وګوره میلمانه وګوره نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس نو دې ته راتلم. نو که چېرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورو چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروفه دي کې مشغوله دي هغه مطالعه چې دوی ته زیات ارزښت لري زیات څه وربخښي زیاته مهمه ده هغې ته یې څه نه څه یعنی شا ګرځولې ده. که موږ تاسو وګورو په نور نړۍ کې چې څومره مطالعې ته کتاب ته تعلیم ته تحصیل ته زیاته توجه کېږي هغومره بدبختانه په افغانستان کې نه کېږي. مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلمه څو کاله تقریبا درې کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم هلته به مې د یو کتاب په لټه کې بوم هلته به ډېری ځوانان راتلو د سیاست په اړه د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخپلی چې د پلانې کس کتاب ما ته راکړه خو اوس لږ څه نه څه کمرنګه ښکاري. نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه نه څه کمرنګه ښکاري که داسې په کار هم نه ده باید ډېره زیاته توجه ورته وشي مطالعه ډېره زیاته مهمه ده. نو راتن د میلمنو نه مې هم پوښتنه همدا وه کله چې ستاسې محترم میلمانه مثلا یو کتاب چاپوي دوی څومره کولای شي چې زیرې تر هیوادوالو تر غوږونو تر سترګو ور ورسوي تر څو هغه هیوادوال هغه ځوانان هغه تیږي چې مطالعې ته کتاب ته ضرورت لري دوی ته زر ورسېږي آیا دوی له کومو لارو توانېږي؟ مننه مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې واقعا وروسته به بیا یاد صاحب هم په دې اړه باندې نظر ووایي خو زه اوس راځم. ناصر صاحب د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خبرندویو ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي حتی په حروفو او تورو کې په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص یا غور سره همکاري کوي تر څو پورې لامغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غمم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوي یا څه لارې چارې کاروي دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوي ځکه چې کتاب چاپ کې در سره یې تر څو چې خلک خبر نشي نو څنګه به واخلي؟ ناصری صاحب غږ مې اوري؟ ناصری صاحب ها ناصری صاحب برا سره بیرته وصل شي. یاد صاحب ما ته مخکې دی ناصری په خبرو کې و موضوع جالبه و چې یو کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري دا وروسته لاغه ده چې موږ داسې ریپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خواته بوزم خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل د ځینو کتابخانو نه په داسې ریپورټونه و دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري فکر کوي چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
دې سره خو پروسه سخته شوې ده، پیچلې ده دغه اوسم، ځکه چې مخکې د خپرندوی ټولنې لیکوالان ژباړونکي دوی ډاډه وو په موضوع باندې به کار کوو، ډېر ډاډه کار به پرې کوو. اوس یعنې که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډېر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما دپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به یې نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغوی به پاس کړي که پاس به یې نه کړي، هغوی به په دې باندې څومره وخت تېروي. دغه ټول مسایلو دا پروسه ډېره زیاته اوږده کړې ده، یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې هم پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغسې مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېره نازکه کوي. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپله داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه رقم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغې کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک یې څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا به په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنې سخته به نه کوي، اوس هم دا پروسه سخته ده او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته، داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندوی ټولنه کوم کتاب چاپ کړي، ژباړن چې یو کتاب ژباړلو ته نیت وکړي نو باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي، مثلا هغه ارزښتونه کوم دي، هغه دیني ارزښتونه کوم دي، دغه هیڅ واضح نه دی تر اوسه پورې.
مننه. ښاغلی ناصری هم را سره وصل شوی دی. ناصری صاحب، دغه کمیټه چې تاسو وویل د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یو اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دي؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه خیری دي، خو آیا تاسو دې سره موافق یاست چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو او همدارنګا د کتاب پلورنې د کتاب لوستنې دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی، او وسنی شرایط د کتاب لپاره څه ډول وینې، څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې مختویل شوی دی هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید دغه خلاف نه وي، او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي، او پس دغه نه دوی موږ سره دا شریکوي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کړئ یا چاپ نه کړئ. او ډېر وضاحت د دې، زه فکر کوم که په خپل د یو استازی دلته په بحث کې وایي، هغه به د یو مسؤول کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استعداد درلوده چې دی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي، خو موږ ته د یو خپرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو تاسې کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ، موږ یې کولی شو درته تایید کړو، تاسې د چاپ اجازه یې ترلاسه کړئ. او له بلې خوا نه د بازار د سوړوالي په ارتباط، که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي او دا بېله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي، له بلې خوا نه د اکاډمیک مرکزونو متزلزل حالت هم اغېز درلودلی شي چې منفي اغېز پرې وکړي. خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې، موږ فکر کوو چې دغه بهیر ورځ تر بلې ښه کېدای شي، ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي، ښوونځي زیاتي، او لاس نور د تعلیم او علم ته د انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي، نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي. خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو روتلی هېواد دی، نو ځینې ستونزې به وي، هغه به جدي وي، او د وخت تېرېدو سره به هغه د هغه اجر مولات نه وځي او د یوه حق په توګه به مطرح کېږي. نو دغه بهسته او دغه وخت ارتیا ده چې موږ باید ایدو ځوان ولرو څو دا تعامل منځ راشي او هغه وخت بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتې شي اوسه. نو سرواله ما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه ده که یو مقایسه وشي، مثلا که تاسو دا اثر شوټی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ موږ دغه خبر باندې کتاب چارو په ارتباط وګورو، عینن شکایتونه چې موږ لرو دوی هم دغه شکایتونه لري. دوی د کتاب نن لسنه شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مسل پر شوي دي، دوی د دولت سره مشکل لري. خو کومې ستونزې چې دي او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالات مقایسه کړو، زه فکر کوم دا د لنا په قضاوت نه دی. یعنی زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت سره دوه سره ښه کېدای شي، خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژیک ودې په خاطر باید یو انسټیټیوټ یا یو مرکز منځته راشي چې په هغې کې متخصصین ناست وي او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې حفاظت لپاره کار وکړو، هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله پاتې شي. ځکه نن ورځ کله چې ژباړه کېدای شي موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو، خو هغه کتاب ستونزه دا ده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې هرې رسې ته متخصصي قاموسونه نه لرو او قاموس څه دی؟ یوې ژبې ته مور دی. کله چې هغه قاموسونه د معتبر مرجع خانه منځته راشي او په پښتو وي، زه فکر کوم د پښتو وده ډېره اسانه کې او دا په یو خبرندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ د کار نشي کېدلی.
نو په مجموع کې نصری صاحب دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشته حساب په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه، دغه سي پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول. د مخ په یادېږي په کابل کې د ګوتو په شمار دوه درې کتاب پلورنځي و، دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول. په ننګرهار کې مې یادېږي چې د مومند خپرندوی ټولنې یو زمانه کې د کتاب پلورنځي یو ننداره وړاندې کوله، هغه به ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیا فروشي و په هغه وخت کې د ما د یاد سره، او په زمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخي و. خو اوس په جلال آباد کې په وروستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ و، یو لوی بازار و، او دا په دې معنی چې مارکیټ وده کړې وه، خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله و. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دی باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا د چاپ شي، ستونزمنه ده چې دغه انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته بشي، بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم، د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ، بازار موندنې په برخه کې مثلا که یو کتاب خپروئ په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا نه ګوري، څنګه خلک خبروئ چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولای شي چې ویلولي؟
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیکه بڼه خپره کړو، د هغې لپاره موږ په خپل ویب سایټ کار روان کړی دی او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو د هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو، ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وصل کېږي انته کتاب لوستونکو ته ډېر قیمته تمامي او دا د باعث کې چې دوی نشي کولای کتاب وغواړي. نو که دغه څه موږ کار روان کړی دی او بېله شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستې دي د هغونه په استفادې موږ هم کولای شو یوه ښه نتیجه ترې واخلو.
دا د آنلاین کتاب پلورنځي تاسو وویل د کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده، مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلئ د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري، هغه نسبتا ارزانه می او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي، ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي، دا یو ښه څه دي. نه پوهیږم دا تخنیکي مسله ده، زه خپله معلومات نه لرم. تاسو نشئ کولای چې دغه دین نړیوالو کتاب خبرندوی یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاري ولري چې دی اغوی لاري زین کتابونه په ډیجیټلی باندې خبره کوي او غوی نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کوي ځکه دا مال یو پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې وسیږي.
تحقیق نه یو جدي ستونزه چې هلته مخکې وویل چې په هغې سره زموږ ټولې ستونزې د حل لاره پیدا کوي چې هغه د یوه ټکنالوژي د پښتو یو ټکنالوژیک مرکز منځته راتګ دی، ځکه چې نن ورځ موږ نه یو خبر چې ګوګل ترانسلیټ ته پښتو چا ور داخله کړې ده، ویکیپیډیا ته پښتو ویکیپیډیا ته چا کار کړی دی، هغه یو مسؤول مارجن ده معلومه ممکن د پښتو د توهین یا د هغې د زیانمتیا په خاطر کار کوي شي. او دا خبره هم کیږي چې کله د ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شوله په لومړي کې ډېره ښایسته ژباړه کوله، خو یو وخت تر دې سره دا ډېره د خپل حالت نه وته، یعنی بعضو مغرضو کسانو بده کې ګوتې وویلې او ضعیفه یې کړه. نو دلته هم دا اوس چې موږ نه شو کولای په امازون کې خپل کتابونه خپاره کړو، د غوښتنو زده ده چې دوی پښتو ژبه نه سپورټ کوي. نو کومه داسې مرجع ولرو چې هغه دا انسټیټیوټ وي یا دا مرجع وي، نو بیا کېدلی شي چې دا ژبه دوی خپله پروفایل وړاندې کړي او هغه ته شناعت ورکړي. دلته اوس د افغانستان نه د کم نفوس کسان هېوادونه لکه لیتوانیا د اوس کتابونه سپانسر کېدای شي، د اوس سپورټ اخیستی شي، خو پښتو ژبه چې 50 میلیونه کسان دي او دا نه سپورټ کوي. نو دا مرجع نشته ده چې یو مسؤوله مرجع وي او وکولای شي چې د دونه دفاع وکړي. ته اوس امازون سره موږ کولای شو کتابونه ورسره داخل کړو او کاپیرایټ خوندي وي، هغه کاپیرایټ خوندیتوب یې داسې دی چې دوی کتابونه چې کله پیپر باکس چاپ کړي خپل امازون ته تصاب ورکوي او هغه کتاب چاپوي او نور حق یې د تاسو سره خوندي دی. هغه د یو د کتاب فزیکي بڼه ورکولای شي ورته سوای شي او کینډل کې هم کېدای شي، خو که مثلا وګورئ چې کاپی نشي نو یوازې پیپر باکس کولای شي وړاندې کړي.
مننه سلامت اوسې. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی انلاین سازمانونه یا ادارې چې د سافټویرونه چې جوړوي چې پاغې کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافت دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چرته چې دوی سوداګری نه یا چرته چې دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه، نو الته دوی هغه د سپورټ اندازام کمي. هم دا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په انلاین ویب سایټونو کې نور ژبو ته ورکي، مثلا په اردو کې تاسو کارولای شي، په نور ژبو کې کارولای شي، پښتو پکې شامل نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عام معلوم دی هغه دی چې دا په داوود طالبانه توګه دوی خلکو نه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکی لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم د ویکیپیډیا معلومات کېدلی شي چې باوري نه وي، او هم د ګوګل ژباړې هغه که په هر ژبه باندې، او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا هم واقعا چې د یو مسؤول ادارې پر اړتیا باندې ټینګار کوي. یاد صاحب، تر اوسه چې کوم بحثونه وشول په دې اړه باندې تبصره څه ده، او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته وایو د آنلاین کارونکو یا د آنلاین شبکو کارونکو یا د انټرنیټ کارونکو او د انټرنیټ کارونی، بیا به ما هغه سپوښتنه وکم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې رامنځته کړي. ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګند تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللی دی، اکسوس چاپ کړی دی، خا خدای چې مثلا ک لزره کسان دغه کتاب ګوري ک یو افغاني ام پی ورکی لزره کسان، نو تقریبا لزره افغاني کیږي چې کافی مرسته ده دی یو لیکوال سره یا لکتر لګ دی کتاب لورنځي سره. خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ڈی ایف فایل دی ارسو کې هر چاته استه د استون زده یا ننګونه ده، خو په عین حال کې دغه سی صحیح او سنتیاب امرا برابرې کړې دي چې که تنظیم شي، سمې وکارول شي، کېدلی شي چې ډېرې د غشتستون زور سره هواري شي.
بالکل، یعنی دا د ټکنالوژي هم ایدلو زما نظر دار چې د کتاب لوست په پښتو کې لکتر لګزین نه ورسوله، بلکې پښتو کله نه چې سوشل میډیا په افغانستان کې مشهور د پښتو کتابونو لوس زیات شوی دی، ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو انستاګرام شو، خصوصا فیسبوک دا د پښتنو لپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډیره لویه مرجع ده او ډیره ښه مرجع ده. ډیر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبریږي چې کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کیدی شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړ چې ځینې کتابونه مثلا بې له تفاهمه پی ڈی ایف کی او هغه په خپل ویب سایټونو کې خپاره کی. هغه اوله کې دا کوشش ډیر وشو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړله چې کېدای شي دغې نه ورته عاید راشي، یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغې بازار ته په کتو هغه مو نه شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم له اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې یم او کتاب آنلاین اخلم، نو پیسې به څنګه ورکوم؟ چا ته به ورکوم؟ په کومه طریقه باندې به دا پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته دی، په دې خاطر د پی ڈی ایف یا د سافټ کتاب د لوستو کوم پرمختګ چې باید شوی هغه مو نه شو. ځینو خلکو وکړه، خو زه زما نظر بیا هم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه یې کوي. ګټه ډېره نه وه، تاوان هم ډېر زیات نه و، ځکه ډېر خلک اوس مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی دا کتاب پی ڈی ایف ډاونلوډ کړي، یو برخه یې ولولي، خوند ورته ورکړي، بیا نور پی ڈی ایف نه شي لوستلی، لاړ شي کتاب واخلي. دا هم یو دغه دی، یو لاره دا هم ده. یوازینی خلک چې د پی ڈی ایف کتابونه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي، او څېړونکي مجبور دي چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپلې څېړنې لپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، یا د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د سړي صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم داسې رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې حد اقل د درې تجربو زه شاید ان چې درې دغه ویب سایټونه جوړ شول چې هغوی ویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو دپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکوو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بیخي لږه برخه ده. او هغه نور چې دي مثلا کوم څوک چې کومه ژبه ملک کې اوسېږي، د هغه ملک ژبه زده کړې ده، اکثره کوشش کوي هغه ولولي، یا اکثر کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ولولي. زه دا دغه نه یم، یعنی داسې بدبینه نه یم چې دا به کامیاب نه شي، خو ولې ډېر دغه نه ډېره تمم د دې نه لرم چې دا د ګنې یو اساسي کار شي. تر هغې پورې چې تر څو موږ په افغانستان کې دننه د آنلاین کتاب لپاره مارکیټ رامنځته نه کړو، د آنلاین کتاب نه یوازې د آنلاین کتاب بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته نه کړو، چې مثلا اکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي، او داسې یو سیستم وي چې هغه آنلاین اکسوس ته پیسې ولیږي، او اکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولیږي. نو که دغسې یو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې دا یوه لاره کېدای شي. نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی، زما په نظر څومره که ورته موږ وایو چې خوشبینه یو، زما نظر دا دی چې دومره به مؤثر واقع نه شي.
د افغانستان نه بهر مارکیټ وړوکی دی، واقعا ژبې په مخپلو کورونو باندې دننه پراخ لستونکي او ملاتړ لري. خو که د ټولو شیانو ته وګورو، یو شی باندې موږ پوهیږو چې پښتانه لستونکي یا همدارنګه د موږ په افغانستان کې د دري ژبې لستونکي، دا که دغه نړیوالو ژبو ته وګورو یوه لویه کتله ده. مثلا د ډیورن کرخیا غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، او دې غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، د نفوس او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي، او یو مارکیټ کېدلی شي. خو ستونزې او ننګونې هماسې چې تاسو اشاره وکړله په دې برخه کې شته دی، چې یا کم سوادی د انټرنیټ عامیدل، یا د کتاب د فرهنګ نشت، د لوست فرهنګ کمواله، یا نورې مسائلې شته دی چې مخه یې ډب کړې ده. ناصری صاحب، کلن راته ووایي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي، هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي، هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي، او په پای کې کتاب پلورونکو بازار ولري، مارکیټ ولري چې لو عمومي اقتصاد سره بمرسته کوي، او لیکوالم لا دغه لارینه کډیر سنې یو ستر لاس کی. د تاسو فکر باندې د سلند سپارښتنه بمڅي چې څه کېدلی شي، عام خلک څه کولای شي، دولتونه باید څه وکړي، ادارې باید څه وکړي، څنګه کېدلی شي؟
دقیقا دولت ډېر عمده مسؤلیتونه لري په دې اعتبار چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي، چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځ ته راتګ دی. په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولی شي لاسرسی ولري. چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه کله کاغذ دی، کله چاپ دی، کله لیکوال دی، ژباړن دی، په دې اعتبار دي. خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر، د کتاب د لیدلو په خاطر، باید په هر ولسوالۍ کې حداقل باید یو مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې که یو وګړی کومه یا د ستونزه لري، د سترګو یا نورې ستونزې ولري، هغه وکولی شي دونه استفاده وکړی شي. او بل اساسي چې د تدابیرات نه ښه رول لوبولی شي، هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي، چې کورنۍ په دې کې ډېر اساسي رول لوبولی شي چې یو ایډیال حالت ته ورسوي. او بل خبره چې ډېره مهمه ده، هدفمند ژوند دی. نن ورځ ایلن مسک یوازې همدا یو خبر ټینګار کوي، د هغې نه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي، دا یوازې وایي چې زه ډېر کتابونه لولم، نور هېڅ نه ورته وایي. نو زه ټینګار په همدغه ده، نو که موږ هدفمند ژوند ولرو، نو موږ خپله دا لاره پیدا کړو چې باید موږ خپله لاره چیرې پیدا کړو. نو د ټولنې کورنۍ رول او همدارنګه د دولت چې سهولتونه منځته راولي، ورته چې کوم عامه خدمات ته اړتیا ده، او بل خانه د قانون په برخه کې تحصیلات منځته راوستل دي، او بل ما مخکې چې دی خو برست یا مرکز یادونه وکړه چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي. فکر کوم دا درې ټکي ډېر مهم دي چې موږ ایډیال حالات ترسره شي او موږ یو لوستی ملت وو.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی ناصری. خغلی یاد، تاسو ورځ وخت نا وخت زګورم په سوشل میډیا باندې هم دی ځوانانو د چې د معاصر ژوند سره سره ډول چلند وکي، ځینې په زړه پورې لیکنې خپروي. زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسېږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه ماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنه مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډیر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو اړتیا ده؟ ما چې ایلن ماسک وایي او ناصر صاحب ورته اشاره وکړه، کلنډ راته وایي دوه دقیقې وخت لرو تاسو ته.
اتمن د څه د چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خبريږي هغه په کتابونو کې نشته، او کوم چې په کتابونو کې دی هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپل کوم لیکل چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم، دا لیکنه هلته نشته، ځکه کتاب تر دې لیکنو ډیر جدي دی. هلته ډیر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډیرې زیاتې خبرې چې لیکوال دا وایي چې دا په دې نه ارزي چې زه په سوشل میډیا کې وکړم، هغه په کتاب کې ورچی. او بل دا دی چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي، که نه موږ خو صحیح ده ګوته په شمېر کسان به موږ فالو کړي، هغوی به لولو، خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده یو خبره څوګل تکای او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان په یو لغواړو، نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو د ایلن مسک خبره وکړه، ایلن مسک په خپل ټویټر باندې د دروغو خبرو نه ټوکې ډیرې کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډیر زیات دي. همداسې مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک پاڼې کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغې کې کېدای شي 50-60 داسې نورې لیکنې چې هغه یوه ما په فیسبوک یا په خپل ویبسایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده، او سوشل میډیا چې دی دا د کتاب د کمپین او بازار موندنې یوه لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هیڅ کله نشي منل کېدای.
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو درنو میلمنو. میر احمد یاد نچی افغان لیکوال دی، همدارنګه صفی الله ناصری د اکسوس خبرندوی مرکز مسؤول. نن دی کتاب او د کاپی دی حق نړیواله ورځ ده. که د موږ د خبرونه مو اوریدلی وي، د موږ سپارښتنه بدایي چې هر وخت چې مو نږدې فرصت پیدا کړی یو کتاب پلورنځي ته ورشئ او هر کتاب مو چې خوښ شو وایخلی ویل ولی او بیرته یې معلومات له خلکو سره شریک کړئ، له خپل دوستانو سره شریک کړئ او وګورئ چې تاسو په ژوند او ورځنیو چارو کې څومره بدلون راوستئ. تر بیا